জুনুন মায়ের দর কশমকশে হর দো দিওয়ান শবমিয়ান দর কশমকশে হর দো দিওয়ান শবমিয়ান। لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو تر یو لسو بجو په دې یو ساعت خبرونه کې تر ډیره د هیلو وړانګې راډیوي ډراما او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېږي خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي دي چې له د هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي همغړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر وپانه خپور شو ویلي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په 13 هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډیره غیر قانوني افغان کډوالو ته د روان اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووځي که نه په جبري ډول به وایستل شي. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت درېیمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشران او جګپړي چارواکي دې غونډې ته ورځي. د یوې لارې یو کمربند پروژې چې د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوې ده په تیرو 10 کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحثونه روان دي چې افغانستان د وخان له لارې له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن منځني ختیځ ته خپل سفر پیلوي د غزې پر یو روغتون په پرونۍ حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دا کسان د غزې پر تړانګه د اسرایلو د پراخو بمباریو پر مهال وژل شوي دي. حماس ډلې اسرایل په دې حمله تورن کړی خو اسرایل په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي. له دې پیښې وروسته د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس له خغلی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړه او د اردن پاچا عبدالله هم هغه سرمشري زفسخه کړه چې په پام کې ودای بایدن او د مصر او فلسطینیانو ولسمشران ګډون پکې وکړي. بلخوا په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې پر اسرائیل د حماس برید د یو بګنوونکي عمل په توګه او همدارس د ملکی وګړو پر وړاندې تشدد او ترڅنګ د غزي میلیونونه اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې په لاره دي په بشري مرستو کې ځنډ غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوي د پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري او هغه متن چې باید رای اخیستو ته وړاندې شي پرون بشپړ نه شو. د دې پریکړه لیک د مسودې طرحه د دوشنبه په ورځ امنیت شورا ته وړاندې شوه خو روسیې رد کړه ځکه په هغه کې د ملکي وګړو پر وړاندې تشدد غندل شوی و او د بشري اوربند غوښتنه هم شوې وه خو د حماس یادونه نه وه پکې شوې. د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر سولې ته چمتووالی ښودلی. هغه پرون په ستراسبورګ کې د اروپا د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل چې له اروپایي منځګړو سره د شوې موافقې او د دواړو خواوو د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د رسمیت پیژندنې په اساس د دې هیواد د روان کال تر پایه د سولې د موافقې لاسلیک ته چمتو دی. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرهباغ سیمې پر سر لانجه سره لري او تر اوسه یې څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوو سویډني وګړو د پرونی وژن کې برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دې ډلې د اعماق په نوم پر خپله ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د دوه مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپی کولو مشکوک کس یو 15 کلن تونسای وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خدای له هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافی کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې لوبه سره کوي. د لوبه د ماسپښین په یوه بجه د هند د چنای په سټډیوم کې پیلېږي. د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان او نیوزیلند دواړو درې درې لوبې کړې او دا یې څلورمه لوبه ده. نیوزیلند خپلې تیرې درې وړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري، خو افغانستان دوه لومړۍ لوبې بایللې او درېیمه یې د تیر نړیوال جام له اتل انګلند څخه وګټله.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. آیا پوهیږئ چې د ماشومانو د خې او کامل روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی. څېړنو ښودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤل او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم، خ او متنوع خواړه هم د ماشومانو پر روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې خ خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
همت اورورا د کلینیک ویلیج نشوي ده، خو سکل دی مرسلیس ګلو ونکه دا به څوک. همت اورورا څه شو؟ وی هغه دی وخته دروازې ته تللی، پلوشه بیچاره دننه دفتر کې کاري فایلونه کمپیوټر ته رسوي. دا څوک دی؟ وی دا خو د امیندوارې ښځې خاوند دی. بیا څنګه راغلی؟ خدای دې خیر کړي. وروره مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. دا ما په خپل وعده وفا وکړه، په خپل خوښه مې دا ډالۍ اخیستې. البته ما او زما د ماشومانو مور والکانو وسایل د نن راوړی.
نو ورور جانا، دا زما دنده ده چې د ناروغانو خدمت کوم. دې ډالۍ ته څه اړتیا ده؟
دا موږ په خپله خوښه اخیستې دي، هیله کوم دا ومنئ. که نه نو زه او زما میرمن به ډیر خفه شو. او بله دا چې که ستاسو د کتنځای مجهز او ښه وي خلکو ته یې ګټه رسیږي.
دا خبره خو صحیح ده، مګم
په بښنې سره مګم مګم نه لري. پوهیږي چې پس د حادثې نه زه تازه د غفلت له خوبه راویښ شوم. بنیادم که وغواړي هم ګټه کولی شي هم ولس ته خدمت، عینې لکه ستاسو دنده دا ستر خدمت دی. دا خو ډیره وړه تحفه ده. زه برنامه لرم چې آینده کې په دې لاره کې سرمایه ګذاري وکړم زموږ د ولایت په سطحه. بیا هغه وخت کې ستاسو لارښوونې ته ضرورت لرم.
څومره ښه، کاشکې تاسو غوندې زړه سواندي خلک نورم ډیر شي. زه هر وخت ستاسو خدمت کې یم. دا داسې کار دی چې هم خرما و هم ثواب، په دې شرط چې پکې صداقت وي.
رښتیا وایې. خانو یو وری په بخنې سره دې وسایلو ته وګورئ. دا دی ډېر لږ شی مې اخیستې دي.
وای دا دومره وسایل وګوره. دا ویلچیر وګوره، چپرکټ وګوره، بستری وګوره، د فشار آله، دا دومره نور وسایل. په خدای بیخي حیرانه پاتې شوم، ته ولې دومره ښه سړی؟ ډېر ښه سړیتوب انسان ډاروي. وروره ما وبخه.
نه نه ډاکټر صاحب، داسې فکر مه کوئ. هغه شپه مې چیرته له یاده وځي چې د ماشومانو مور مې دې د مرګ له خولې نه راوګرځوله. د دې خبرې په معنا پوهیږي که د ماشومان مور مې نه یې زه هیڅ هم نه یم زما ښځه زما د ملا تیر ده او زما د کار او تجارت برکات دی که زه خپله ټوله شتمني تاسو ته درکړم لا مې کمه درکړې پوهیږي چې هغې حادثې ما کې یو انقلاب راوسته نو تاسو نه زما هیله دا ده چې دې چانس نه ګټه واخله خپل مسلکي ژوند ته ترقي ورکړه څو خپلو هیلو ته ورسیږي تاسو زموږ په ټول ولایت کې یو بااستعداد او لایقه نرس یاستئ تاسو له ډیرو خلکو نه حتی که دروغ ونه وایم د ښو ښو کسانو نه په مسلک کې لایقه یاستئ او د تاسو صفت مې هر چیرې اورېدلی دی نو بیا ولې ترقي ونه کوئ او مخکې لاړه نه شئ په دې خاطر چې د تاسو ترقۍ سره ډیر نور کسان به ترقي وکړي مثلا حتی که ما سره په طبي عمرو کې مرسته وکړئ یقین لرم چې ډیر زیات به مخکې لاړ شم
وروره که خفه کیږي نه نو دا مسله باید زه د کلي مشرانو سره مطرح کړم او زه باید ستاسو له دې مرستې نه خپل کلیوال او مشران خبر کړم دا کوم کار چې ما دلته پیل کړی دی دا د دې کلي د مشرانو او لویانو له برکته زه په وړاندې مسؤله یم دوی ما ته ځای راکړی او را باندې اعتبار یې کړی دی زه څنګه بیا د هغوی د مشورې نه داسې یو مهم اقدام وکړم هیله ده چې زما په خبرو به پوه شوی اوسې وروره
فرزانه جانې ستاسو په خبرو مې سر خلاص شو سم پوه شوم لویان وایي چې غل نه یې له پاچا نه مه ډارېږه زما مطلب یوازې او یوازې ستاسو لاسنیوی دی او بس نور هیڅ هدف نه لرم
تاسو د خدای ژوندي لري نو بیا زه د مشرانو سره مشوره کوم او تاسو ته ځواب درکوم او په زمن کې دا وسایل به دلته په امانتي توګه ایښي وي تر څو خبره ښکاره شي دعا کوم چې ما نه خفه نه شي
هیڅکله نه خفه کیږم هر ډول چې تاسو ته لازم ښکاري هماغسې وکړئ
د خوشحال خیلو کلی خ او مهربانه ولسا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و
علیکم السلام
تر کومه ځای چې فکر کوم کې انسان وغوړي په مثبت شکل تل خدمتو کی او مصرفه وسی دا کار کولای شي او کومه چې ګورم د خوشحال خیلو د کلی خلک تصمیم لري همداسې ژوند وکي او مخکې لاړ شي په همدې خاطر خدای تعالی په مونږ رحم کړای او یو خيار او خو لس را کړای چې په هر کار کې مونږ ته لاس را کوي
بالکل همداسې
پتیر څوره زکه مونږ او تاسو ل خپل کلی نه پلاستیکونه او کثافات را ټول کړه شاید ځنی فکر وکړي چې پلاستیک او ګندګي چیرته و چې مونږ ل کلی نه ټول کړه باید وایم چې دا کار مونږ د دې په خاطر وکړه چې مخکې د دینه پلاستیکونه او ګندګي د مونږ کلی مردار کی باید یو نمایش پر رقم یو حرکت وکړو او د خلکو پام دې ته راوګرځو چې دا کار مو د پاکۍ او نظافت لپاره وکړو او پلاستیکونه زمونږ چاپیریال او مونږ ته ډیر زیانونه لري دا کوم جبري حشر نه و هر کس خوخه د لوده چې پکې ګډون کوي او کنه زه د خوشحال خیلو د کلی د مالک په صفات ل دې کارنامه مقصد دا و چې خلکو ته وایو چې پاکي خښه ده باقي خبرې به مولوي صاحب تاسو ته وایي دا تاسو او دا مولوي صاحب
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم السلام مولوي صاحب
درنو مشرانو او رونو تاسو ټول ته خر اغلاس وایم هر کله راشه خدای مراوله
خوشاله اوسه مولوي صاحب
باید تاسو ته ووایم کومې خبرې چې ما پورې اړه لري هغه تاسو ته در رسوم او هغه دا دی چې له ژمنې سره سم هغو کسانو ته جایزې ورکوو چې ډیر پلاستیکونه یې راټول کړي دي دا کار ځکه کوو څو خلک تشویق شي دا شمس چیرته دی شمسه بچیا دلته راشه آفرین ښه شمسه څنګه دې وشو کولې دومره پلاستیکونه ټول کې
سلام علیکم
وعلیکم السلام
زه پوهېدم چې میرا کاکا ټول دیالو د اوبو بندونه په پلاستیکي خلطو اوبو جیګانو بندوو چې ښه کلک راشي او نور به د دوکانو له شاوخوا نه راټول کړل دوکانونو کې ډېر پلاستیکونه خرڅېږي او زاړه پلاستیکونه د دوکانو شاته اچوي
درانو مشرانو او ورونو زما په نظر د شمجان په دې ساده او ماشومانه خبرو کې ډېر څه پراته وو بله خبره دا چې شمس په خپله څو ځله د کثافاتو له امله ناروغ شوی و اوس دا دی په خپله راوته څو له خپل کلي کور نه کثافات پاکي خدای دې لوی سړی کی
آمین
زه ورسره دې ټولو ځایو کې وګرځېدم راته وویل چې امید لالا ما د پلاستیکو او ګندګي ټول ځایونه لیدلي دي ما مو ویلې دا خو د ویډیو اخیستو لپاره ښه مطلب دی او دا کار مې وکړ البته خیالي موږ سره و
ډېر ښه
اوس چې دا د پاکۍ برنامه سرته ورسېده غواړم دا قانون باید عملي کړو چې نور هیڅوک حق نه لري پلاستیکي کڅوړې بوجۍ د اوبو بوتلونه او ګیلنې کلي ته راوړي که څوک یې له مجبورۍ نه ترې ګټه اخلي نو باید آخر کې په سم او مناسبه ځای کې واچوي نه دا چې هر ځای کې زړوي هلته یې واچوي
نه مې
خدای ډیر پاله دی. د زیږیدو په وخت کې وزن ډیر ښه و. ما خو د یوې مور په صفت تر ډیره کوښښ وکړ سو هم زه ښه اوسم او هم مې راتلونکی ماشوم. نور نو د خدای پاک کارونه دي چې څه کوي. ریښتیا څنګه پوه شوې چې زه کور کې یم؟ ستا خو کلینیک او کور یو دی. پوه شوم چې د جمعې په ورځې د اویلې په چمن کې له ګلانو او کابلونه خوند اخلي.
ریښتیا وایې د استراحت یوازې د جمعې ورځ لرم او بس. خویندې وروڼه مې راسره شکر خوښه خوشحاله دي.
ریښتیا وایې ته یوه فداکار او با مسؤلیته خور یې.
مننه شبنم. ریښتیا د ریحان جان واکسینونه خو دې له یاده وتلي نه دي؟
نه نه خورجانې، دا څه وایې، له زیږونه وروسته چې ورته کوم واکسینونه کیږي هغه مې ټول ورته وکړل. بیا دوه ځلې نورم د مشورې لپاره تللی یم. د کمخونۍ وقایوي دوا یې هم راکړې ده. نور نو د واکسین او مشورې ورکولو کار تر سره دی او همیشه لکه د مکتب درسي کتاب ورته ګورم او ولولم.
چای دی واخله چې سړیږي. هو ریښتیا، ته باید تر دې وروسته خپلو خوړو ته ډیر پام وکړې، ځکه چې که ښه خواړه ونه خورې نو شیدې به دې کمې شي او ماشوم به دې وږی وي. که غواړې چې ماشوم دې تکړه او صحتمند اوسي نو خپلې شیدې ورکوه.
تر ما دې خبرې ته مې خسرګنۍ ډیر متوجه وي، ټول ښه ښه خوراکونه ما ته راکوي.
بختوره ښځه یې. بچی دارې مور ته زموږ په وطن کې اکثره کورنۍ پام نه نیسي. اصلا په دې خبر نه دی چې د یوې مور یا امیندوارې ښځې خوراک باید څه وي. په همدې خاطر د مور او ماشوم مرګ زموږ په وطن کې ډیر دی.
ښه نو د خدای شکر دی چې له ښې کورنۍ سره مې مخه ده. زه ډیره خوشبخته یم، کور کې خوشحاله یم. خدای سنگینم یو مناسبه دنده لري، بس نو سچ مو په نصیب کی وی.
ریحان جان مو تیار ک؟
او پلار جانې، خپل نوې جامې چې بابا جانې ورته راوړي اغوستې دي. او ګوره څومره ښایسته ماشوم ترې جوړ شوی دی، ماشاءالله. خدای دې له بدو سترګو وساتي.
او نام خدای دې ویل نظر نشي زوی جانا. الا ورته سپیلې نه دود کوي هر نو
لوګای به ورته وکړو. اوس دا ماشوم پوسه چې مېلمانه ورته په تمه دي، زه عاشق لا سپیله نو سره در لیږم.
ریحان جان مو څه کې لمونه دې تیار کړې؟
ولې نه تیار دی، تا ته په تمه وو.
نو بیا ودرې چې عکسونه یې واخلم.
صبر وکې چې موږ هم درشو، عکسونه به ورسره واخلو.
سمه ده مور جانې، راځئ راځئ، اوس به ښه خوند وکړي. والا
خانو راځي چې څو عکسونه ورسره په ګډه واخلو چې هلته ورته مېلمانه په تمه دي، هغوی هم ویني. راشي نو.
سمه ده، اول به زه ستاسو عکسونه واخلم، بیا به مې سنګین لاله زما عکسونه ورسره واخلي. زه به مې وراره په غېږ کې ونیسم. سم ودرېږي.
سمه ده خور کوي، هله واخله نو.
دادې وخندې، نږدې ودرېږي. دادې وامې خسته. سنګین لاله واخله نو، زما ورشو، زما عکس واخله.
زود رہے گا حالانو. آفرین، لک وخاندہ ہاں داغا سے. آفرین وخاندہ، لگا دیکھو راشا خانو. ہم دوم راک سنا مو بس دی، اتنو ریحان جان را کے چھے میلمان ہو تھے وار وار
سمرا وار خطا ہے پرینا چھے کاکا جان یا ترور جانا میں واخلی.
نه نه سنگین دی واخلی، چی پلاری دی.
مور او پلار دواړه ور سره مال شي، درځي مخ کې شي.
نو بیا سپلنی څنګه کیږي؟
مور می د سپلنی تیار کی، زه وړم. خیر دی.
اسما د لور جانې
لګ لری شي سپلنی می راوړل.
مالا له ودرې کا تاسو ما خار دی. راي کا ما ته را کنا مو خدا. افرین افرین، اوس دا زما خار دی. ستا سر پی نه خلاصيږي. واخا نام خدا، نام خدا. نظر مات نظر مات په هوا کې د مرغانو، پس مکه د انسانانو، په بو کې د مایانو. وای د خرستر ګو تور ستر ګو دشت ستر ګو. نظر مات نظر مات، وا وا نام خدا. لاسونه پړه کوي، یو چک چک، یو چک چک. واه مبارک مبارک مبارک.
دوستانو خر اغلی قدمونه مو د سر په سترګو ول راتک سره مو ډیر خوشاله کړو. موږ هم د تاسو د ملمستیا او هر کلی د پاره یو فقیرانه ډوډۍ تیار کړی ده. چا ماغه وطنۍ رسم په ځای شي او یو څو ساعته مجلس وکړو، لکه د وی کورنۍ په شانتي د زړه خواله وکړو. خو بیا هم کاش کې د مجلس کې ملک صاحب اصغر خان هم وای، نو زه به ډیر خوشاله شوم. خیر به سي،
خیر به سي. کور د ودان مننه.
خیر سی، خیر سی،
مننه.
مولوی صاحب، ملک صاحب، دا د زمون خیریه بنسټم په خپل ژمنې وفا وکړه او د تا د جوړولو کار یې پیل کړ. کور یې ودان.
هو کور یې ودان. اوسه
زه شکر دی، تر دې وروسته به زموږ ستاسو کلی د پاک او صحي اوبو خاوند شي. دا مشکل هم حل شو. له خیره سره باید له خوشحال اکا نه مننه وکړو چې موږ ته خپل ټول کور راکړ چې فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو.
بالکل ښه وای سنگینه، چې غوټې پسې وهې په لاس بدر شي. چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته، که څوک وغواړي چې یو کار وکړي او ورپسې شي هغه خامخا ترسره کیږي. الحمدلله زموږ او ستاسو کلیوال یوازې خبرې نه بلکې عمل کوي، ځکه مو کارونه ښه مخکې ځي. سنگی جان، موږ ته او ستاسو له خیریه بنسټ نه مننه کوو چې زموږ لاسنیوی وکړه او د پاکو اوبو څاره ته جوړوي.
بالکل همداسې ده ملک صاحب، لکه څنګه مو چې له ډاکټرانو اورېدلي د ناپاکو اوبو له څښاک نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي. په تیره په ماشومانو کې د دې څا په جوړېدو سره به انشاء الله د څښاک پاکې او سوتره اوبه ولرو.
انشاء الله. مولوی صاحب ته ښه وایې، دا څا زموږ د فرهنګي مرکز لپاره ډېره ښه ده، ځکه چې دلته به ماشومان، ځوانان او مشران راځي، ناسته پاسته به کوي. نو چې پاکې او صحي اوبه ولرو زړه به مو بېغامه اوسي.
مخکې تر دې چې بسم الله وکړو او د څا ویستلو کار پیل کړو، ټول به ژمنه وکړو چې د دې څا په جوړېدو سره به تل د څښاک پاکې اوبه څښو. راځئ چې بسم الله ووایو او کار پیل کړو.
بسم الله. ښه سنگین جانه، بسم الله کوي او ماشین چالان کوي.
انجینر صاحب پیل کړه له خیره سره. مولوی صاحب، د بسم الله په ویلو سره دا تڼۍ کې کیږه.
یا الله ته پکې خیر او برکت واچوي. بسم الله.
واه واه فرزانی لوری، خیر اوسه. دا دې څومره خوشبویا چای دم کړای دی.
درود شه ملک صاحب. هو ډیر خوشبویا چای دی.
ښه ښه فرزانی لوری، ودی نو ویل چې د څه شي پاک لدی را سره خبرې کولې. خیرت خو به وي؟
ژوند دی وسه ملک صاحب. اسی خو زه خپلم درتل لای شم، خو زما مقصد دا و چې راشه او دا زه وګوري او خپل نظر را سره شریک کی چې نور څه کولای شم.
د خو کورونه په لیدو زه ډیر خوشاله یم. کور ودانای درته وایم لوری، استاد ماینه خانه په جوړېدو سره نه یوازې زمونږ بلکې د شاوخوا کلیو خلکو مشکلات ډیر کم شوي دي.
تاسو ته الله روغ لري.
دا همت خان او پلوشه ولې داسې غلی او غوږ غوږ دي؟ خیرت خو به وي؟ څه وایي؟
ستا خبره ته غوږ یو.
رښتیا چې داسې ده؟ نو بیا سمه ده لوری. پلوشه لوری، فرزانه سره په کار کول خو انشاءالله خوشاله یې کنه؟
هو ډیره خوشاله یم. هم کار کوو او هم له بل نه زده کړه کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې خپل ولست خدمت کوو. نو فرزانه ماشاءالله ډیره قابله نرس ده، هر څه ته ډیر فکر کوي.
مننه پلوشه، ته خپل خی ځکه زما صفت کوي. زمونږ استاد مقصد خپل ولست خدمت دی. ملک صاحب، غواړم چې یو خبره درته وکم.
ولې نه، زه خو هم دې ته راغلیم کنه.
ملک صاحب، زه خو ستاسو له مشورې پرته یو قدم هم نه پورته کوم. څو موده مخکې یو کس خپله امیدواره میرمن راوسته. کله چې بچی وزېږېدو نو هغه سړی ډیر خوشحاله و. بیا ټینګار کوو چې زموږ له مینه خانې سره مرسته کوي.
ښه ښه، دا خو د افتخار ځای دی چې له لرې او نږدې سیمو نه ناروغان دلته راځي او درملنه یې کیږي. کور مو ودان اوسه.
ملک صاحب، خبره مې د هغه سړی کوله، ویل چې تجار دی. بیا یې دغه وسایل چې دلته ایښودل شوي دي زموږ مینه خانې ته د سوغات په ډول راوړل. د ډیرو پیسو وسایل دي ملک صاحب. ما ورته وویل چې زه د خپلو مشرانو له مشورې پرته د چا سوغات نشم اخیستلی.
ښه ښه، دا خو دې ورته ښه ویلي دي. ښه نو اوس ستا فیصله څه ده؟
د همدې لپاره خو تاسو سره مشوره کوم، ځکه په خپل سر داسې کار نشم کولی.
فرزانې لوري، زه له هغې کیسې نه خبر شوی یم. په اصل کې دا کس زه پیژنم. خدای مال او دایره یې ډېره ورکړې ده. ورسره ډېر سخي او خیرخوا انسان هم دی. زما مشوره به تا ته دا وي چې یو ورځ به یې راوغواړو او د کلي له مشرانو او ځوانانو سره به یو ځای مجلس وکړو او په دې هکله به ورسره مفصلې خبرې وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
که داسې وشي نو ډېره ښه ده.
سمه ده لورې، ته هېڅ اندېښنه مه کوه، نورې ماته پرېږده. زه یې خپلې حجرې کې مېلمانه کوم او ورسره خبرې کوم.
جان زما ریحان جانا، ولی جاره زما خوگه. غلی شالا نا چاما دی خواه پکیگی.
وا ملالی، را غلی ستوی او کویس اصل خبره دی لکه چه هیرشوا.
اوهی ریختیا بایه، او دیره چه مور جانه تا میغه کم. مور جانه؟ مور جانه چیر تایی؟
سوای ملالی، مرغان چی ناگی را خلم، سوای؟
مورې د خیاطې ماشین مې پکړ دی، یو شی پې ګنډم، اجازه دیده چې واخلم؟
لږ صبر وکړه لورې، چې ماشین درون دی ته یې نشي وړلی، زه درته در وړم.
سمه ده مورې. ګلالۍ هاته وچه میوه واخله، چای به هم راوړي.
زه دغه مڼه اخلم، چای مې زړه ته نه کېږي.
سمه ده، هغه د ماشین یې راوړ.
لرې شه چې ژوبله دې نه کړم. څومره درون دی دا ماشین، دلته به یې کېنم. خو پام کوئ چې ځان ژوبل نه کې وانجونو.
سمه ده. وی پازاب شوی مور جانې؟
پازاب نه شوم، پام کوئ چې ځان ژوبل نه کې، چې نه دې مولوی عزیز رحمان ځواب ویلی شم او نه دې پلار. ګلالۍ په مولوی صاحب ډېره ګرانه ده، نازولې لورې ده.
سمه ده.
دا څه شی ګنډی وانجونو؟
اوس یې درته نه وایم مورې، کله مچو ګنډل بیا بیا په خپلو سترګو وینې.
وی د اوسنۍ زمانې ماشومانې دي، هر څه یې زده دي. کاکا سمه ده، زر خپل کار وکړئ.
سمه ده.
ښه نو زه ځم چې کار لرم، وریندارې ته دې وطنۍ هګۍ راټولوم.
سمه ده مورې.
ماشین را وړاندې که نو؟
ښه سمه ده. ته صبر چې ستنه کې تار واچوم، د هغسې تار یې هم رنګه نه دی.
خیر دی، څه کالي خو پرې نه ګنډې، د سودا خلطه ده نو.
ګلالۍ لاسې خیاطۍ کې ګرځي؟
نه خیاطۍ نشم کولی، خو قیچي مې زده ده. نازکو ته مې ډېر کالي قیچي کړي.
ښه سمه ده، راځه ته دغه بیاتي که زه مچله وګورم.
ښه سمه ده، ته دا ټوټه او بیاتي راکه.
ها واخله.
په رښتیا دا کڅوړې ملالۍ او ګلالۍ ګنډلې دي؟
ملک صاحب لکه چې یقین دې نه راځي، هغوی نامې خدای ښه استعداد لري. په تیره ملالۍ ماشاءالله ډېره هوښیاره او قابله جنۍ ده.
مولوی صاحب خبره خو دې سمه ده، مګم د خیاطۍ ماشین یې څنګه زده کړی؟ خیاطۍ د غټانو کار دی، د هر چا د وس خبره نه ده.
هو ملالۍ او ګلالۍ نام خورا تکړه نجونې دي. ته وګوره څومره ښکلې او ښې کڅوړې ګنډلې دي. دې کڅوړو نه هر وخت ګټه اخیستل کېږي. پلاستیکي خو یو بار مصرف دي او زیان هم لري.
څنار ګوره ته بلا وهلی، تا نه ماشومان هم تکړه دي. وګوره ملالۍ او ګلالۍ څومره ښې ښې درختو کڅوړې ګنډلې دي. وایم کور دې لږه لی ډک شه عاشقه. هر سړی پیدا دی خپل خپل کال لره که نه. زه ژرنده کړی یم، درزی خو نه
یاره. درخت دا کڅوړې خو زما ډېرې خوښې شوې، زه به هم څو دانې ځان ته واخلم چې سودا پکې راوړم او له دې پلاستیکي کڅوړو نه به هم بېغمه شم.
دا دی کڅوړو خو لواره اخیستونکي پیدا کړل. وایم آفرین په ملالۍ او ګلالۍ شه.
وایم بالکل پېشکه.
اوسنی ماشومان ډیر هوښیار او لایق دي، هرې خبرې ته فکر کوي، په هر څه سرونه خلاص دي.
که چیرې ملالۍ دوی یا نورې کلیوالې مېرمنې دا ډول کڅوړې وګنډي، نو د بازار په پیدا کولو کې به زه ورسره مرسته وکړم. چې که خرڅ شي نو دوه ګټې به وکړو، هم به له پلاستیکي کڅوړو نه خلاص شو او هم به د ګټې وټې یوه لاره پیدا شي.
هو ولا، څومره ښه خبره دې وکړه. آفرین دې پتاي، که داسې وشي غوړي لا غوړ.
ریختیا وای، ښه نظر دیدې.
زه خو خپل کوښښ کوم، وګورم چې څه کیږي.
بیخي ښه کار کوي، خیاطي ښه کسب دی، دا انجونې به پکې ښې ماهرې شي له خیره.
زه نه غواړم چې په ماشومانو کار وکړو، په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی. غواړم چې قرار قرار د کلي مېرمنې دې کارونو ته وهڅوو.
هو هدف دا دی څو د کلي نورې انجونې او مېرمنې تشویق شي.
د یوې جینۍ لپاره د مهارتونو په صفت لکه پخلی، د کور سرشته او د خیاطۍ زده کړه ډېره ښه ده، خو زه د سبق او تعلیم طرفدار یم.
هو درس او سبق خو لومړیتوب ده. د ملالۍ او ګلالۍ په تشویق کې زموږ هدف دا دی چې څو د کلي نورې نجونې او مېرمنې هم وهڅول شي چې نوي مهارتونه او هنرونه زده کړي.
پیل کې مو د مشترکې ټولنې یادونه وکړه. هو مشترکه ټولنه یا ګډ ټولنیز ژوند په اتحاد، اتفاق او دیو بل په منلو سره رامنځته کیږي. سو ټول د مالکیت احساس وکړي او خپل ټولنه خپل کور وګڼي. په داسې ټولنه کې خلک یو بل ته احترام او ټول برابر حقونه لري. نو راشئ چې د خوشحاله او هوسا ژوند لپاره یو غوره مشترکه ټولنه جوړ کړو. په همدې هیله روغتیا مو په برخه اوسه.
د هیلو وړانګا راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ملک صاحب، که د اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکړي.
وای نوروز خانه، چې زما په بس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشر او سپین ږیره یې، راځه د عاشق او چنارګل دوی تر منځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دي.
څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګا یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یار نوروز خانه، له خندا دې مړ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی تر منځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مه کوه، منه مې راکه، زه لرې شم ور ته خوره، ولکې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي، کله ناولې اوبه څکي، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د هیلو وړانګ، د هیلو وړانګ تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
واشوقه، بیا څه خبره ده چې ټول دې غاړې ته اچولی او ډنګه یې؟
غلشه چناریا، چې نن ډېر یو ضروري اعلان کوم.
د څه اعلان؟
د هیلو وړانګې د ډرامې.
ښه ښه، وایا څه وایې؟
و خلکو، تاسو ته وایم، د هیلو وړانګ ډرامه مه هېروئ، خامخا واورئ.
نارینه، ښځینه، ماشومان ټول واورئ.
کور دې ودان چنارګل، تم ډېر ښه ملګری.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. کله وی خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان د نن لري او په کور دی، لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې ځوانان په سیو ګرځي او زده کړي، ځان ته یو کاروبار پر جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بلابل لري دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدای شپږ میاشتو کې وکولې شي پیسې وګټي، خو کوغه لک سمارټ کار وکي کولې شي میاش کې پیسې وګټي.
او د انلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي.
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورته لري، استعداد لري، نو هغه دې د مخبل او استعدادونو یو ورته په نظر کې نیول سره انلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځانته یو انلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیر د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس وربر برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي، د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي، چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي لس پنځه لس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي. زموږ یو څو بیلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې د ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې هغه راته ویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولای شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما هغه خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډیر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، دغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډیر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیو چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبه مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولای شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغه دې د خپل استعدادونو یا وړتیا په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړی. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړی ده. نو زه خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین تر استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال تر استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي. ډېر چینلونه او ویبسایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانیو کی ترتوس دا گټی ته ورسیږي. بیاغه وخت ک گټی ته رسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی، بیاغه وخت کی دته بیا دیو کار پسترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغنه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدای شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدای دې چې څومره پیسې فزیکلی بنړی کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې پټول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم، او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتماً ګټه کولی شي، او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دې په پوښو به را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولای شي چې برته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کې د شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، لاغي ورسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغه ورسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسنی وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټ کړي، هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي. یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری، ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دي. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي، نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټویټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی، نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ، او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا، سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي. تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس اپلای وکړئ چې
اغستا سی ویب سایت او بلاگ پروف کی وی منی لاغي ورست کولای شي پیسې وګټي.
کله چې څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ جی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مولیدلې وي چې وایي درس نه زده کیږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل راس پړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا ځنه وي خو ته نه وایې دا څنګه زده کنه؟
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نشي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم زنه لرګي باندې هلکې موږ مت درس نه زده کی دس درس هم نه راکې مکتب کې څه موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا زنه وی خیا ته نه وای دا څنګه زده کنه سیس دادم نه وحی دی کور کې وای درس وای درس وای مکتب کې څه بیا الته هلکې بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل سمپیان موږ دې سم کې درس نه زده کیږي، استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختراوالي د تنبال او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لار سیم کور کې پښتنو کې پلان کوي زده کوي ول درس نه زده کولای مسلین د ښان پوي وای ورس د دې خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خوا وي، څوک ګیمونه وای څوک هغه کې او څوک چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دي نور شاګردان سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي، هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا د ټول د امتحان پای ته پرېښودل، ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تېرول، دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کېږي، ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کېږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي، لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نشي زده کېږي، درس څنګه زده شي؟ د دې ماسینونو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نشي زده کېږي. دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو، حتی سخترین مضامین هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي، دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي، دغه ونړوي، دوی به د درس او د تحصیل بخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لز د کوونکو او محصلانو څخه لاره ورک کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیقه میرزای وایي ځوانان دي د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو، د مطالعې سره خپل فکر کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري، یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کړي، یو نوی شی ځنې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو او ځوخي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي، یا مثلا پنسل په غوښنه کوم، مهمه نقطې را وباسم تلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم، لږه ټول مفهوم اکثر وخت ځین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم خپل نوټ ته مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي، او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځین اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوه ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یا دیګي چې موږ نشو کولای زده کړو وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیټیکي دی، چې موږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړای دی، هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړی دي، بیا اولادونه دنیا ته غلی دی، دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصرفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي، سبب دی کیږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په سماتو غونې شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل د غزمون تګلارې زمون دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصولین زده کوونکو ته خزده کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی اوس استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالي استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوي کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصول یا شاګرد جمله ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي، استاد څخه پوښتنه وکړه، څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل ګروپي مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ ته راځي، دا ډیر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي، هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپي بڼه باندې ښه ګټور کړی دا چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې چیرې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه وسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کو، شاید که چیرې وخت زمان مشخص کو، شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دوه احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتماً ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې، خپل عادت ته مو وګورئ، هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایې، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرام کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شي چې ښه درس وایې سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کیا. ټول هڅه ما کوي چې پی ورځ مثلا یو کتاب خلاص کیا یا دوه کتاب خلاص کی، کم کم درسونه وایي، هغه مهم موارد یاداش کړی، ویل کی د ځان سره هغه بیا خلاص کړی، بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړی او د غوسه هر ورځ تمرین کوي. تل مو هڅه دا وی چې حفظ ما کوي موضوعات، لیا دای ما کوي موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړي، او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمام شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دارا تیاد ندی چ سنگا او پس دے پری خمو پری خود دارا تیاد ندی چه سنگا و پسد پری خون بس تا دخلی دقا خبرا می یادی گی چه بس تاپلی دورا باند دا سے لوب کی گی چه بس نوخی جی دازل میں دا سلوی گی چھ بس تیرا لدا صرف خون زلفو کرا کاغے گودے فنزل فو کرا کاگے گودے ترا لدا صرف فنزل فو کرا کاگے گودے ہرا قسم دے کم خلدر تجو